سلام علیکم تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست قدرمن اوریدونکو د خبرونه یو سات دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د ملي شورا ګډې غونډې ته د ولسمشر اشرف غني د نننۍ وینا په اړه راپور او په دې اړه نظریات خپره کړو. د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه هم راپور لرو چې وایي د طالبانو بندیانو ته به د محکمو لخوا ټاکل شوې سزاوي پرې تطبیق شي. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جرمني ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې له اروپایي مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کوي. او د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن په جنوب کې په پوځي عملیاتو کې له 800 زیات افراطي وسلوال وژلې دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واوري چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
افغان ولسمشر وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژني. په پکتیا کې د وروستیو ناامنیو او مرموزو وژنو د زیاتېدو په اعتراض د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه. او د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژني. ښاغلي غنی نن د ملي شورا غونډې ته د وینا پر مهال د ملي شورا له غړیو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي تر څو د سرپرستۍ لړۍ ختمه شي.
تر راتلونکو څو ورځو پورې به د دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس تاسو ته معرفي شي. څه هیله ده همکاري وکړئ او په دې ډول دغه خلا هم ډکه شي.
تر دې وړاندې د ملي شورا غړیو هم په کراتو له جمهور رئیس څخه غوښتي چې د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت لپاره نوي کسان او ور وپیژني. دوی وایي په روانو کړکیچنو حالاتو کې اړتیا ده چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وشي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل د سې شنبې ورځې خونړۍ حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقاني شبکې له لورې ترسره شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تاخات روان دي تشپوی د شډا ډیلو پیشل پیسه او پیشل پیسه چې دا باید ډیر تخنیکی چړن اور باندې وسی. یو شی چې دا معلوم دی هغه دا دي چې د حقاني شبکې کړي دا او د پاکستان د ISI په مرسته باندې کړي دا معلومه ده.
د تیرې سه شنبې په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې وی خونړې انتحاري او ډلیزي حمله نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په پکتیا کې د ورستیو ناامنیو او مرموزو وژنو د زیاتېدو په اعتراض د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه. یو شمېر مظاهره کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې دولت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د پکتیا د ولی ویان نقیب احمد اتل وویل چې د امنیت ټینګښت او د مرموزو وژنو د قاتلینو د نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. نوموړي همدارنګه له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د دوی د څېړنو د پایلو تر معلوم میدو پورې له مظاهرو لاس واخلي. او د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن له غرمې وروسته رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې دغه تنکي ځوانان د سیمې د اوسیدونکو د وژنې په تور د وسلوالو طالبانو له لورې اعدام شوي دي، خو امنیتي مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نورس خوري.
د پاکستان په مرکزی برخه کې لکټر لګ درویش کسان ورسته له هغه مړاو پلس ګونو نور ناروغ شول چې پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شیرینی خوړلې و. پاکستانی چارواکي وایي دغه مرګونې څه په حاله پایل شو چې د پنجاب ایالت په کرورلار ایسان سیمه کې د عمر حیات په نوم یو سړي د خپل مسجد کلیزې د لمانځلو لپاره د اپریل په 18 جوړه شوې شیرینی اخیستې او پر خپلو دوستانو او د کورنۍ پر غړو یې ویشلې و. لس تنه په هماغه ورځ چې شیرینی خوړلې و مړه شوې دي. چارواکو نن وویل چې په روغتون کې نور دیارلس کسان چې ډیر ناروغ شوي وو مړه شوي او 250 تنه هم تر اوسه تر درملنې لاندې دي. په مړو شوو کې د نوي زیږیدلي ماشوم پلار او د هغه اووه ترونه هم شامل دي. هغه ایرانی ول اصله فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایرانه وتلې وه تهران ته له تلو سره سم په شپږ کاله بند محکوم شوې ده. هغه د خپلې ناروغې مور چې روغتیایي وضعیت یې خطرناک ښودل شوی و تهران ته تللې وه. د کلمې په نوم د اپوزیسیون ویب پاڼې د اکشن بی د ورځې ناوخته ویلي چې د فرانسې د سفارت پخوانی کارکوونکي نازک افشار په مارچ میاشت کې د تهران هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم توقیف شوې ده. هلته 50 کلن افشار وروسته له هغې چې رسما تورنه شو د تهران د ایوین له زندانه په ضمانت خوشې شوې وه. د ایران قضایي ادارې د هغې د دوسیې یا پر هغې د لګول شوو تورونو په اړه په عام محضر کې څرګندونې نه دي کړي. یو شمېر نور دو تابعته لرونکي کسان هم په دې وروستیو کې ایران ته له تلو وروسته نیول شوي دي. د ایران د قضایي ادارې یو ویان د اکشن بی پورز وویل چې څلور تنه چې دوه تابعیت لري په وروستیو کې له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو په تور محکوم شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جرمني ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسوي. نوموړی به مخکې تر دې چې واشنګټن دستون شي د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره په هانوور کې د صنعتي تجارت له نندارتون څخه کتنه وکړي او وروسته به له اروپایي مشرانو سره د نړیوالې سوداګرۍ او امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. جرمني د اروپا د هغه سفر وروستی تمځای دی چې د هغه د سفر وروستی تمځای و چې په ترڅ کې د برېټانیا او سعودي عربستان په ګډون له دریو هیوادونو څخه کتنه وکړه. د سوداګرۍ مشرانو ته له وینا وروسته به اوباما نن د ورځې په وروستیو کې له مرکل سره یو ځای د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند، د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رنزی او د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډه خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې هغه یوه کوچنۍ غونډه بلل شوې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې د اروپا د کډوالو د ستونزې په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د غړیتوب په اړه د ریفرندوم او دغه راز د تېرې کوونکي روسیې د مخنیوي په اړه بحث او خبرې وشي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د القاعده وسلوالو په وړاندې جګړه مخته وړي وایي د جنوب ختیځ ښار مقلا د بیرته نیولو لپاره د اونۍ په پای کې د عملیاتو په ترڅ کې لا 200 زیات وسلوال وژل شوي دي. د سعودي عربستان دولتي اس ای پی ای خبري اژانس د هغې خبر پاڼې په حواله چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوې وایي چې ائتلاف دغه راز ویلي چې د مقلا له ښاره چې د حادرموت ولایت مرکز دی وسلوال تښتېدلي او د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي ملاتړي ځواکونه ښار ته ننوتې دي. مقلا د 2015 کال د اپریل له میاشتې رئیس د القاعده په کنټرول کې و. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دو جمهوری غوښتونکو کاندیدانو تید کروز او جان کیسج موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالد ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدو مخه ونیسي. دغه ناڅاپي اتحاد چې د دواړو کاندیدانو لخوا پرون په یو لنډ بیان کې اعلان شو وروسته له هغې رامنځته کېږي چې ترامپ د هغه شمېر رایو ګټلو ته نږدې شوی دی چې د جمهوری غوښتونکو ګوند په لویه غونډه کې ورته اړتیا لري چې د ګوند لخوا کاندیدي یقیني کړي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو شمېر پالیسۍ جوړوونکو چې د ترامپ مخالف دي له اونیو رئیس د دا ډول یوې معاملې غوښتنه کوله. ترامپ په خپله ټویټر پاڼه کې دغه اتحاد د ورختای نښه بللې ده. او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف بنن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي. د کرملین په وینا د کریموف او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې به د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو او دغه راز سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو متمرکزې وي. کریموف مخکې له دې چې په 1991 کال کې شوروي اتحاد وپاشل شي او ازبکستان هم خپله خپلواکي اعلان کړي په قدرت کې و چې تر اوسه یې ساتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې د ازبکستان امنیتي ځواکونه د بندیانو په شکنجه کولو او له هغو سره په ناوړه سلوک تورن کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا غړو ته په وینا کې د افغانستان د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړ.
له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپل ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې مرکزونه پاکستان کې دي.
ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې په زندانونو کې د بندي طالبانو په اړه د محکمو حکمونه که حبس وی که اعدام تطبیق بشی. په همدې حال کې حکومت وایي چې په کابل ښار کې د وروستۍ حمله په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ حقانی شبکې کړې ده. په نورو موضوعاتو کې ملی اردو د کندز په خاناباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان او د هغه څو طالبان نیولې دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نیمې نړۍ په اونیز پروګرام کې به د ښځو د مهر پر حق خبرې وکړو.
په مای ډیر زره مهر اخیستی ما تا ایران کلیغه وخت خدا رواج نو منګ هم نه پیدا کنه ما خپل اولاد پر اسولای شوي خپل زندگی می پیولاندې بولای شوي.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغاګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبریږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې ګډې جرګهګۍ ته په وینا کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریځ روښانه کړ. ولسمشر اشرف غنی وویل که د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې تغییر ونه لیدل شي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. ښاغلی غنی وویل چې نور د پاکستان له پاکستانه د سولې د راوستو تمه نه لري خو نوموړی هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ولسمشر غنی په دې نیم ساعته وینا کې د هیواد د دوست او دښمن تعریف هم وکړ او ویل چې د جنگ خوښونکو عناصرو سره یوازې د جګړې له لارې پرمخ ځي. یوسف خان زدران د ولسمشر غنی د څرګندونو مهم جزئیات اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د مراجعې په برخه کې له ملت سره یو خولې شو. ښاغلی غنی چې د هیواد روانو حالاتو په اړه د دوشنبې په ورځ د ملي شورا فوقالعاده غونډه رابللې وه وویل چې که د افغانستان پاک له نوموړی هیواد د مسؤول دولت په حیث عمل ونه کړي افغان حکومت مجبوریږي چې امنیت شورا او نورو نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي. جمهور رئیس غنی د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال مخالفین د خبرو ته کینوي خو هیله لري چې د هغو پر وړاندې پوځي اقدامات وکړي.
موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو د خبرو ته راوړي خو له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامي عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بینالمللي همکارانو د استخباراتي معلوماتو په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې او رهبران پاکستان
پوز. نو موړی داسې وخت له پاکستان نه هیلی خي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلیدو په اړه د هغه هیواد ټول ژمنې د پخوا په شان یوازې ژمنې پاتې شوې دي. جمهور رئیس غنی په خپلو دغو نیم ساعته خبرو کې د افغان حکومت سره د جګړه کوونکو ډلو په وړاندې د پخوا په پرتله متفاوتې کلمې وکارولې او ویل د دې کسانو رهبري له کویټې او پېښور څخه کیږي.
دغه جنایتکاران د علم طالبان نه دي بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشروع دولت پر خلاف را پاتی دلی باغیان او محاربان.
په همدې ډول جمهور رئیس غنی وویل تیر ټول کال دوی د سولې لپاره هڅې وکړې خو هغه چې سولې ته نه وایي له دې وروسته به کم فرصت ولري. ښاغلی غنی وویل د خلکو ملي شورا د غړو له ټینګار سره د هیواد دوست او دښمن تعریف کړی او ویویل چې د بهرنیو اجیرانو په وړاندې د سولې د خبرو دروازې تړلې دي.
هیڅ راهې به گفتگو با اجیران خارجي
د بهرنیو اجیرانو سره د خبرو هیڅ لاره نشته ولې د طالبانو د هغو ډلو سره چې حاضر دي د وینو درولو لړۍ ودروي او هیواد ته سوله راولي د خبرو کولو دروازه خلاصه ده که زه هم دا فرصت د تل لپاره نه ده.
ولسمشر غنی ویل لري نه د هغه کسان چې اوس مهال یې له سولې مخ اړولی په عذر او زارۍ بیا د دې فرصت غوښتنه وکړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د کابل د وروستۍ حملې وروسته جنګ تر سولې لومړی ګڼلی جمهور رئیس غنی وایي چې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې عملیات له پخوا ډېر پیاوړي شوي دي. هغه وایي چې د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یې بیل واحدونه جوړ کړي او هوایي ځواکونو هم کافي امکانات ترلاسه کړي دي. د یادونې ده چې په کابل کې تر هغه خونړۍ پیښې وروسته چې له شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. د ډېرو عامو افغانانو غوښتنه هم د ملي وحدت له حکومته دا وه چې د پاکستان او وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل دریځ بدل او نړیوال دې هم په جریان کې پرېږدي.
د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې او د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دریځ په اړه د ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا جزئیات مو له کابله په راپور کې واورېدل. ولسمشر اشرف غنی په خپله نننۍ وینا کې همداراز وویل چې د اعدام په ګډون به د محاکمو پریکړې پر هغو کسانو تطبیق شي چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي دي. ولسمشر غنی د ملي شورا سره په ګډه مشورتي غونډه کې وویل دا احکام به په قاطعیت او ټینګې ارادې سره پلي شي. ښاغلی غني زیاته کړه د هغو کسانو په وړاندې به چې په رواني جګړه کې د هیواد د دښمنانو پلوي کوي هم نور نو له مصلحت څخه کار وانخیستل شي. اجمل تورمان چې دا شبه د کابل په سټوډیو کې را سره دی، البته د په مستقیمه اړیکه را سره دی، ترې پوښتو چې د ولسمشر غني په دې اړه د ښاغلي غني د څرګندونو جزئیات څه. تورمان صاحب:
بله تکل صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره ولسمشر غني وایي هغه کسان چې بې موجبه به له بخښنې برخمن کېدل د هغوی دوران نور پای ته رسېدلی دی. ښاغلي غني د دوشنبې په ورځ ملي شورا غړو ته په خپله نیم ساعته وینا کې وویل په هغو کسانو به قانون په بشپړ ډول عملي شي کوم چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي دي. نوموړي وویل د اعدام په ګډون به د محاکمو پرېکړې په پرېکنده ډول او ټینګې ارادې سره پلي شي. ښاغلي غني وویل دوی د هغوی په وړاندې چې زموږ د سرتیرو او بېګناه خلکو وینه تویوي په قاطعیت چلند کوو او د جزاو په برخه کې به هم هیڅ ډول تردید نه وي. د افغانستان اسلامي دولت ژمن دی چې د محاکمو عدلي او قضایي نظام پرېکړې د اعدام په ګډون په قاطعیت او ټینګ ارادې سره پلي کړي. ولسمشر دغه دریز وروسته تر هغې خپلوي چې د طالبان لخوا په کابل کې په وروستۍ خونړۍ پیښه کې له شپېتو زیات کسان ووژل شول او نږدې 350 ټپیان شول. د یادونه ده چې د دغې پیښې وروسته د افغانستان یو شمېر پخوانیو امنیتي چارواکو دا غوښتنه وکړه چې حکومت دې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی او نورو په لسګونه مخالفین چې په اعدام محکوم دي هغوی دې اعدام کړي. ښاغلي غني دغه شان وویل هغه کسان چې په رواني جګړه کې د دغه هیواد له دښمنانو پلوي دي د دوی په وړاندې به هم نور له مصلحت څخه کاروان اخیستل شي. هغه وویل
برای دفاع از دین
دی وی د دین وطن او اساسي قانون د ارزښتونو لپاره لازم را چې خپل یووالي په فکر او ملي یووالي کې ثابت کړو. خو څوک چې دا واده رنګوي او په داسې حال کې چې په نظام کې دي د سرچینو نه په ګټه اخیستنې سره د دښمن په ژوند او بوتوي او په اګاهانه یا ناګاهانه ډول په رواني جنگ کې د دښمن په پلوي کار کوي د دوی په وړاندې به نور له مصلحت نه کار وانه اخیستل شي.
در جنگ رواني با دښمنان این آب و خاک هم سو میشوند، در مورد آنان ارفاق و مصلحت بیشتر صورت نخواهد گرفت.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد افراطیت ته د ځوانانو د هڅولو په تور د تېرې شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا ونیول شو. بله تکاسه
ډېره مننه کوم. قدر من اوریدونکو، له کابله اجمل تورمان و چې د ولسمشر اشرف غنی د وینا پر یو بل اړخ رڼا اچوله. ولسمشر وویل چې د اعدام په ګډون د محاکمو پرېکړې به پر هغو کسانو تطبیق شي چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي، او همداراز ژمنه یې وکړه چې د هغو کسانو په وړاندې چې په رواني جګړه کې د هیواد د دښمنانو پلوي کوي نور نو له مصلحت څخه کار وانخیستل شي. د ولسمشر غنی نننې وینا وړاندې په همدې خبرونه کې به هم څېړو. اورېدو ته را سره اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وایي چې په کابل ښار کې د وروستۍ حملې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ حقانی شبکې ترسره کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل د حمله لا ډېرې تخنیکي څېړنې ته اړتیا لري څو په اړه نور جزئیات روښانه شي. له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپل استخباراتي مؤسسات پیاوړي کړي څو په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخنیوی وشي. له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور راکوي.
د کابل ښار د وروستۍ خونړۍ حمله په اړه د افغان حکومت لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په همکارۍ د حقانی شبکې لخوا شوې ده، خو په دې اړه څېړنې لا هم روانې دي. په دې حمله کې چې د تېرې سې شنبې په ورځ ارګماڼۍ ته نږدې د جګپوړیو چارواکو د ساتونکو په ادارې وشوه، 46 کسان مړه او 340 نور ټپیان شوي چې د چارواکو په وینا اکثره یې عام وګړي وو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیچلې حمله په اړه لا زیاتو څېړنو ته اړتیا ده.
تحقیقات روان دي تشبیه دي چې دا ډېره پیچلی پیسه او پیچلی پیسه چې ده باید ډېر تخنیکي څېړنه ورباندې وشي. یو شی چې معلوم دی هغه دا دی چې د حقانی شبکې کړې ده او د پاکستان د ایسای په مرسته باندې کړې ده، دا معلومه ده.
په کابل کې دا حمله چې د مرګ ژوبلې له پلوه بې ساري ښودل شوې، د افغان حکومت او نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. افغان حکومت د پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره خپل ملي بیرغ یوه ورځ نیم ځوړند پرېښود. پلورتا د ولسی جرګې ځینې غړي حکومت ته سپارښتنه کوي هغه کسان چې په خپلو امنیتي دندو کې غفلت کړی باید له کاره ګوښه کړای سي. د دغې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید خپلې استخباراتي ادارې پیاوړې کړي څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخه ونیول سي.
ښه خبره دا ده چې زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه په پښو ودرېږي، هغه امکانات چې دی په لاس کې لري مناسب ځای کې مصرف شي. که سیستم کې فرقی باید سیستم خپل اوسنی او زمانی سره عیار شي چې وکول شو دغه سې پیښو مخه ونیسي.
د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د دې حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله د لومړنۍ امنیتي حفظې د څو تنو مسؤلینو دندې وځنډولې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د کابل د پیښې په تړاو راټول کړي اسناد او همدارنګه څو نورو مواردو کې له حکومت سره شته اسناد به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان چې قاری سلیم نومیږي له خپلو 15 وسلوالو سره د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه له سیمې نور حال راکوي.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قومندان قاری سلیم ونیول شو. په کندز ولایت کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې تېره شپه د ملي اردو ځانګړي ځواکونو د دې ولایت د خانآباد ولسوالۍ د اختاج او بهن سیمو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او د قاری سلیم په ګډون 15 تنه نورې ژوندي نیولې دي. په کندز کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري ازادي راډیو ته وویل چې قاری سلیم په کندز کې د وسلوالو طالبانو یو ستر پوځي قومندان و.
یک شخص ظالم جاور به نام قاری سلیم 5 نفر از او دیشب کشته.
د کندز د خانآباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو یو مهم پوځي قومندان قاری سلیم له 15 نفرو سره ژوندی ونیول شو او هغه موږ مزار شریف ته انتقال کړ. همدارنګه 15 تنه طالبان په دې عملیات کې وژل شوی دي او زموږ د عملیاتو دغه لړۍ به لا هم دوام
ولري.
غوري زیاته کړه چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د کندز یو شمېر اوسیدونکو بیا د قاری سلیم د نیولو په اړه خوښي څرګندوي او د کندز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي څو د دې ولایت د ښار اړوند شاوخوا سیمې هم د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو د کندز مرکز د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي.
وخت چې د ښار په 2 کیلومتره او 2 کیلومتره کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري، تنا د چوک او تنا د ښار د دوکانونو امنیت خو هېڅ معنا نه لري. مزمونږ هیله دا ده چې د کندز ښار چې امنیت دی همدغسې باید اطراف
چې ته دغه سیمه بیا هم له وسلوالو څخه پاکې نسی، نو بیا هم امکان شته چې وسلوال مخالفین بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. نو باید چې ته اوس نه عملیات خپل شروع کړي او دغه سیمو نه مخالفین تر څو لرې سیمو ته انتقال شي یا وتښتي. له دغه څخه باید چې دولت عملیات شروع کړي.
خو په دې ولایت کې دولتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کندز ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د یادونې ده چې اوس مهال د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر سیمې همدارنګه د خانآباد، چهاردرې، قلعهزال، امام صاحب او دشتیارچی ولسوالیو ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې له امله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل د نن چاپ ورځپاڼې چې اکثرا د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه یې مطالب خپره کړي دي کتنه کړې.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ملي شورا د غړو سره د ولسمشر د نننۍ غونډې په تړاو ځینې مطالب خپاره کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی به په دغه غونډه کې د یو شمېر مهمو مسایلو لکه د افغانستان د امنیت په اړه خپلې طرحې د ملت له استازو سره شریکې کړي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر او اجرایه رئیس غواړي چې د حکومت ضد وسلوالو طالبانو په وړاندې پرېکړه وکړي او اوس دا هڅه کوي چې خپلې دې پرېکړې ته
قانوني او عمومي بڼه ورکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملي وحدت حکومت ښایي د داسې سیاست په هڅه کې وي چې د افغانستان له دښمنانو یو څرګند تعریف ولري. د مطلب د لیکونکي په نظر حکومت هڅه کوي چې په څرګندو ټکو سره وسلوال طالبان د هیواد دښمنان وکړي او د دغه ډلې د وروستي کس تر فزیکي له منځه وړلو پورې تلان جوړ کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر نن د ملي شورا د غړو سره د امنیت سولې او له پاکستان سره د اړیکو په تړاو د حکومت د نوې تګلارې په اړه خبرې وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر به نن د ملي شورا له غړو سره د امنیت سولې او له پاکستان سره د اړیکو په تړاو د حکومت د نوې تګلارې په اړه خبرې وکړي. په سرمقاله کې راغلي که په یادو برخو کې د افغانستان د دولت په دریځ کې اساسي مثبت بدلون ځي نو دا به یو پرمختګ وي، خو دا پوښتنه شته چې دا بدلون به څومره ریښتینی اساسي او مثبت وي او داسې یو ګام شونی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت تر ټولو اصلي ستونزه دا ده چې کمزوری او په خپل منځي ستونزو اخته دی. د پالیسۍ او ستراتیژۍ تر بدلون د مخه دا مهمه ده چې حکومتي مشران خپل اختلافات څنګ ته کړي او امنیتي ادارې له سرپرستانو خلاصې کړي.
تاسو نظر د افغان ولسمشر د نننۍ وینا په اړه څه دی؟ که په دې اړه نظر لرئ نو د اس ام اس په 818 شمیره د افغان بی سیم په 818 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې ستاسو په نامه خپره کړو. خو له هغه مخکې په راپورونو کې مو نن واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی نن پارلمان ته یوه مهمه وینا وکړه او په خپله وینا کې دا یادونه هم وکړه چې که په پاکستان کې طالبانو سره ملاتړ دوام ولري نو دا مسله به د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال بشیر ګواښ په پېښور کې د سیاسي چارو له کارپو ایاز وزیر سره مرکه کړې او د ده نظر یې اخیستی او په سر کې ترې پوښتلي چې پاکستان ولې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي.
امریکا هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې د ډلې نه هغه خلاف سالډ سټپس واخلي او هندوستان هم همې ساده چغې وي، نو پاکستان به ما خیال د بله لار نشته. کلیر به په خپله پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلوي، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال نه ښکاري چې وبه شي، ځکه چې هغوی دا دې حملې وکړې سختې کړې او په کابل کې دا پیښه هم را جوړه شوه چې تعلقات نور هم خراب کړل. تعلقات ماته ښکاري، خدای دې نه وکړي الله دې وکړي زه غلط ثابت شم، خو
اشرف غنی یو خبره دا وکړله چې دوی که همدغه رنګه د مسایل همداسې او بد امنی همداسې په افغانستان کې حملې روانې نو دوی ملګرو ملتونو ته هم تللی شي، ولته د امنیت شورا ته یا سیکیورټی کونسل ته هم خپل شکایتونه کولی شي. پاکستان په دې اړه څه کوي شي چې دغه دا مسله دومره اوږده نشي؟
ګوره څه رپورټونه اوږده اخبار کې راغلي چې پاکستان هم په طالبانو باندې پریشر اچوي لګیا دی چې یا خو خبرو ته کینه یا بیا خپل ځان له ځای وګورئ لره شي. کول عالم په دې کې څومره رښتیا دي څومره نه دي خو خبرو نه دا رنګ راځي. نو خو بله خبره دا ده، دې ته به هم ګورو چې د پاکستان د طالبانو سره د ډېر وخت نه تعلقات په رسمي توګه پېژندل، دلته پاکستان کې اوسېدل چې سرتاج عزیز هم د هغې کنفیشن وکړو چې او زمونږ سره اوسي، مونږ میډیکل ټریټمنټ هم ورکوو او کوشش به کوو چې پازیټیو استعمال کو چې خبرو ته کینی. نو زه وایم چې که پاکستان د رښتیا خواري وکړي چې طالبان خبرو ته کینه وي نو دا به یو پازیټیو خبره وي، بجای د دې چې طالبان ته ووایي چې ووځئ. نو که طالبان ووځي افغانستان ته ننوځي، شاید نور قواوې نور قوتونه هغوی ته لاس ورکړي، هغه به خپل جنگ جاری ساتي او بیا به افغانستان بیا هم وایي چې نه دا د پاکستان او سره مرستې کېږي. نو پاکستان ته هم پکار دی چې یو ګام رستو شي، افغانستان ته پکار دی چې یو ګام لږ رستو شي، یو بل ته لږ لار ورکړي او تعلقات بیرته سم کی په مخې روان کی او روانېدی شي. په هغه کې زما هېڅ قسم شک نشته خو چې په دواړو طرفونو باندې نیت صفایي.
په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر و چې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خدا وخت د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې د لومړی نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي له پاکستان نور تمه نه لري چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي، بلکې دا هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. اشرف غنی دا څرګندونې ملي شورا ته د کابل د تېرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریز د بیانولو په وینا کې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د کابل د سهشنبې ورځې خونړۍ حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقاني شبکې له لورې ترسره شوې ده. افغان ولسمشر وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د بغلان په بورکې ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي دي. د پاکستان په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 3 کسان وروسته له هغې مړه او په لسګونو نور ناروغ شول چې د پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شریني خوړلې وه. هغه ایراني ولاسله فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایران وتلې وه تهران ته له تلو سره سم په شپږ کاله بند محکوم شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جرمني ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د القاعده وسلوالو په وړاندې جګړه مخته وړي وایي د جنوب ختیځ ښار مقلا د بیرته نیولو لپاره د اونۍ په پای کې د عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره دوه جمهوري غوښتونکو کاندیدانو تید کروس او جان کیسج موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدېدو مخه ونیسي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف به نن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي. او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ اعلان وکړ چې مرکزی کین اړخي د سربیا د پرمختګ ګوند له وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې تاریخي بریالیتوب ګټلی دی.
دا ازادي رادیو ده.
سلام په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د کابل شهر په شهزاده سرای کې د افغانستان د صرافانو سرتاسري ټولنې د شفافیت د سر د بنسټ هغه راپور نه رد کړل چې ویلي دي د ځینو کسانو غیر قانوني پیسې د صرافانو په ذریعه بهر ته لېږدول کیږي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې رئیس خان محمد باز د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان تو ویل د شفافیت د سر د بنسټ راپور بی بنیاد دی. د شفافیت د سر بنسټ ویلي و چې د افغانستان ډیری صرافان په غیر قانوني توګه د پیسو د لیږد را لیږد چارې پر مخ وړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې له هیواد څخه د پانګې د ایستلو لړۍ ورځ تر بلې ډیریږي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې تر څنګ د امنیتي ستونزو په خاطر د افغان پانګوالو او سوداګرو لګښت د خپل ځان او مال ساتلو په برخه کې ډیر شوی دی.
دا اوس هم د سرمایې د وتلو او د تاجرانو د تښتېدلو کچه ورځ په ورځ باندې اضافه کېږي. د هرې یوې میاشتې نه بلې میاشتې ته وضعیت نور هم د خرابېدو په حالت کې ده. د تجار داخلي امنیت ته او شخصي امنیت ته توجه ونشي، دا به نور هم ډېر بد عواقب ولري.
د ښاغلي الکوزي په خبره که چیرې د سوداګرو کورني مالي او ځاني امنیت ته پاملرنه ونه شي، ناوړې پایلې به ولري. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني او 10 پوله، یو یورو 4 افغاني او 50 پوله، یو پوند 9 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني او 23 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 4.43 افغاني.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالوسی هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې ولسمشر باید د هغو خلکو د اعدام سزا ورکول پیل کړي چې په اداري فساد کې ښکیل دي. حقیار هلمندی لیکي زموږ مشران د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي، هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. عبدالحنان قادری کندهار علی کی سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولې امریکا او پاکستان د افغانستان سوله نه غواړي؟ ځکه د افغانستان په سوله کې د امریکا او پاکستان تاوان دی، نو دوی به هیڅ وخت سولې ته زړه نه کړي. عبدالولی رحمانی د هلمند لشکرګاه څخه لیکي، ولسمشر اشرف غنی له خپلې نننۍ وینا څخه دفاع وکړي، نتیجه به یې مثبته وي. محمد زکی اعظم له پنجشیر ولایت څخه لیکي، د ولسمشر اشرف غنی نننۍ وینا ډیره په زړه پورې وه، خو خدای دې وکړي چې دی پر خپلو خبرو عمل وکړي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، زما په نظر باید د سولې پر دروغجنو خبرو نور نو باور ونه کړو. متی الله له خاکریز ولسوالۍ څخه لیکي، زه د ولسمشر د خبرو هرکلی کوم، باید اعدامونه جاری کړي. حنیف له کونړ څخه لیکي، ولسمشر باید د پاکستان له دوستۍ څخه لاس واخلي، مونږ د نن د وینا ملاتړ کوو. عبدالحنان قادری له کندهاره لیکي، ولسمشر اشرف غنی ډېرې ښې خبرې وکړي، باید عمل پرې وکړي تر څو د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. او حبیب عمر د هلمند ولایت گرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، د ولسمشر وینا ناقصه وه، ولسمشر باید د پاکستان سره دښمني اعلان کړې وای. د پاکستان څه شی د افغانستان څخه، چې زه نه پوهېږم مطلب یې څه دی، د افغانستان څخه ایستلی وای. زمون هیله دا ده چې خپل پیغامونه لږ په ښه املا او یو څه په واضح الفاظو او ټکو ولیکئ، چې تاسو هم پرې پوه شئ، موږ هم پرې پوه شو، او اوریدونکي هم پرې پوه شي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې وروستۍ برخې ته رارسېدلي یو. لومړی د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي.
یو کلی زر غږونه،
د یو کلی زر غږونه ډرامې مینوالو، د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېدل چې د چاپیریال ساتنې مسؤلین کلي ته راځي او بټۍ تړي. راځئ په دې برخه کې واورو چې محکمه د اسلم پاک له څه حکم کوي.
د جمیل پلاره، هغه د بټۍ مسله څنګه شوه؟ له پرون ورځې راهیسې لوګی او بوی په کلي کې نشته.
ولسوالۍ خو اوس د بټۍ کار بند کړ، ګورو به نو چې څنګه به شي.
ښه، شکر دی. پوهېږې، ډېره موده پس مولا تنا به جامې پاکې راټولې کړې، ژوند یې راته تریخ کړی و.
پلاره، بټۍ خو اوس بنده شوه، عبدالسلام به څه کوي؟
څه به کوي جمیله ځوه، له قانون سره دې چا زورم برابر نه دی.
رښتیا هم هسې خو څه نشي کولی، خو تر اوسه عبدالسلام وایي چې که ستاسې ستونزه د ماشومانو کار کول وي، لرې به یې کړم او په ځای به یې لویان کار کې ونیسم.
ورته به دې ویلي وو چې یوازې خو د ماشومانو د کار خبره نه ده، د بټۍ لوګي دې نه جامې راته پرېښودې او نه هم پاکې کوټې.
موږ هم همدا ورته وویل.
د چاپیریال ساتنې له برخې نه چې کوم کسان راغلي وو، ویل دا غیر قانونی کار دی، ځکه دا د استوګنې سیمه ده، او بل غیر قانونی کارم په ماشومانو کار کول دي.
زار لختی لورې، راشه دا پاکې جامې در وړه. پرون بیبي ترور وویل چې ملنګ د بټۍ په تړلو خپه و.
ها، د دې په ځای چې ملنګ خوشحاله شي خپه دی؟
ولې زویا، خو ورېرونه یې په بټۍ کې کار کوو، ځکه هغه یتیمانو یو دوه غیرانه پیدا کول.
توبه توبه خدایا، د دې په هغو وړو ماشومانو زړه نه سوځېده چې د بټۍ په تړلو خفه دی؟ واړه ماشومان لوڅې پښې په شنو خټو کې پورته او ښکته ګرځېده.
های های، وای لیوانای په خپل کار کې هوښیار دی، اوس وخت کې څوک د چا نه مني. په رښتیا هغه ګل محمد نه خبر شوې؟
نه نه، په ګل محمد څه شوي؟
شکر دی اوالې راغلی، وای راځي، خدای دې په خیر راولي.
قاضی صاحب، اسلام د دلاور زوی دی چې د سیمې د خلکو د راپور او شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا د لسو ګرامو پوډرو سره نیول شوی، او د تحقیق په جریان کې په خپل جرم اقرار کړی د پر متعدینو پوډر خرڅول.
قاضی صاحب، باور وکړی چې زما ګناه نه ده، ما د دوی سره په خپله خوښه کار نه کوه، زه مجبوره کړی وم.
خاصلامه، نو تا ولې پولیسو ته خبر نه ورکوو؟
چې هم یې ستا امنیت خوندي کړی وای او هم یې هغوی نیولي وای.
قاضي صاحب، ما ته هیڅ وخت په لاس رانغلو، زه ډېر کلک څارل کېدلم.
قاضي صاحب، د شواهدو په اساس اسلام مخدره مواد پر معتادینو پلورل. وکیله صاحبې، ته کومه خبره لرې؟
اجازه ده قاضي صاحب.
او اجازه ده.
زه پر دې خبره چې اسلام مجرم نه دی د قانون په اساس ټینګار کوم، ځکه دلته د جبر و اکرام موضوع ده او اسلام په دې پوهیږي چې دا لوی جرم دی، ګناه ترې شوې ده، پر خپلو کړو پښیمانه هم دی. نو ځکه ښه به وي چې آزاد شي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
دا د محکمې دنده ده. قانون چې کومه سزا ورته ټاکي هغه به وشي.
قاضي صاحب، د اسلام سره مخدره توکي یوازې لیدل شوي او نیول شوي، د دغو توکو په خرڅلاو کې چا نه دی نیولی یا لیدلی.
زه بخښنه غواړم قاضي صاحب چې مخدره توکي خپله نه استعمالول، دا چې ورسره لیدل کیږي او نیول کیږي نو خامخا یې خرڅولم. ښاغلی قاضي صاحب، مخدره توکي خو څوک د سینګار لپاره ځان سره نه ګرځوي. اسلام خو په خپل جرم اقرار هم کړی.
ښاغلی قاضي صاحب، زما د موکل اسلام سره مخدره توکي نیول شوي، خو مهمه خبره دا ده چې دلته د جبر او اکراه خبره ده. زما موکل اړیستل شوی چې دغه توکي وپلوري. نو زه د همدې لپاره له عزتمنې محکمې څخه هیله کوم چې اسلام با عزت آزاد کړی شي.
ښه اسلامه د دلاور خان زویه، آیا ستا د وکیلې ټولې خبرې او دلایل سم دي چې ته په جبر اړه ایستل شوی وې چې پر معتادینو پوډر خرڅ کړې؟
او قاضي صاحب، زه رښتیا وایم، ما نه غوښتل چې له دوی سره کار وکړم، زه اول هیڅ خبر نه وم.
اجازه راکړئ، موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ابتدایي محکمې قضایي هیئت د آراو په اتفاق د دعوا د دواړو لورو په حضور، ته اسلام د دلاور خان زوی چې د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیول شوی، د یادو شو دلایلو په پام کې نیولو سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قانون د 24مې مادې د لومړي بند په اساس په یو کال تنفیذي بند محکوم یې، او دا چې تا اسلام د مسؤولو مراجعو سره د اصلي مجرمینو په افشا کولو کې ډیره مرسته کړې ده. بنان د همدې قانون د 24مې مادې پر بنسټ ستا جزا چې یو کال درته ټاکل شوې وه نیمایي کېږي، اوس په شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم یې. دا پریکړه قطعی نه ده، محکومالی کولی شي چې د استناب غوښتنه وکړي.
صاحب، زه رښتیا وایم، زه مجبوره کړی وم، آن دا چې د څارنوالۍ مخې ته یې غوښتل چې ومې وژني.
خدای دادا، خدای دادا، هله چې وزه لاړه، هلته ګوره لکه اس غوندې سر اخیستی، ور منډه کړه.
هڅه وایي جمعه ګله، څه شوه وزه، چېرته غیبه شوه؟ زړه دې بدمشه لکه چې ستا د وزې هم له کلي نه زړه تور شوی ده.
خدای دادا، ته په کومه خوا منډې وهې؟ وزه دې خوا ته لاړه، دې به خو خوا ته اوس به له کلي هم لاپسې وتې وي.
چېرته لاړه نو ده ته پوه شم. ای جمعه ګله، هغه نورې وزې د سیند خوا ته لاړې؟ هله
نه، نورې نه تښتي، خو همدا یوای نه راایسلېږي. هسه منډې وهي
د بدمشه. خدای دا برقي باق تهزې را ومني ولا ستا له لاسه ژوبل شوم، زما یې ستا په وزې څه اوس به سین ته ولیدلی وم.
خیر اوسي خدای دادا، که ته نه وای وزه مې تللې وه.
دا ته یوازې یوازې څه خورې چې پوستکي هرې خوا ته غورځوې؟
ممپلې خورم، تازه همدار کم ډېر خوندور دي.
نه 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 خورم، په دې ګرمۍ کې به مې مرۍ ولویږي. مونږ بیا سلام ته ویل ستا د کلي هوا خرابه کړې ده.
همداسې خو ونو سپینې وزې مې بیخي خړې پړې شوې.
ښه نو ځان ته دې وګوره، شل ګزه ځمکه دې په پوستکو ولاړه وه.
او ته څومره غږېږې؟
ته نه پوهېږې چې هر څوک د سیند غاړې ته راځي همدلته کښېني، او تا همدا د پلاستیک په کڅوړو او په پوستکو ولاړله.
څه وکړم، پوستکي او پلاستیکونه مخورم؟
نه نه، پوستکي او پلاستیکونه یې مخوره. اول دا پوستکي او پلاستیکونه له ما سره راټول کړه، بیا زه درته وایم چې څه پې وکړې.
ته ډېره حوصله لرې، یوازې خو زه ته نه یو که نه، نور خلک هم خزلې هر چېرته چې زړه وي هلته اچوي.
وړکیا، هغه دی دوه ګامه خوا ته د خزلو ځای دی، هلته یې وغورځوه.
زه خدای دادا، ته اوس ګار پاتې.
ګوره جمعه ګله، کار یو خپل ځانه پیل کړو دا کلی به ښه صفا وي. ولې هغه سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما په ما باندې درونه ډېر ډېر ګران دی ګلان پکې کرما.
غلط شوې خدای داده، زړه دې بد مشه. زه او ته به هم د استاد اولمیر خبره ومنو، هم به خپله سیمه کې ګلان کرو او هم به یې پاکه ساتو.
ډېر ستړی شوم، یوه شېبه صبر وکړه چې سامي بیخي سوځي.
لږه لاره پاتې ده، دغه دی ښوونځی هم راورسېد، خو نه پوهېږم چې چا ته به ورځو، خبرې به له چا سره وکړو.
او ښځې دومره اندېښنه مه کوه، مکتب هم لکه چې رخصت شو، خدای دې وکړي چې اداره کې څوک وي.
باید وي، تر اوسه شاګردان هم ښوونځي کې وو. هغه به مې
ته ورشه پوښتنه وکړه، زه به د دې ونې سوري ته کښېنم.
سمه ده، خو ګوره لاړ نه شې، کېدای شي تم په کار شې. هغه د زرمینې لور فرزانه، غریبه څنګه خوشحاله روانه ده.
ته به هم ډېره ژر په خوشحالۍ خپلې معلمۍ ته لاړه شې. اوس ورشه د مدیرې پوښتنه ورنه وکړه.
ښه، فرزانې فرزانې بورې، څومره غلمغال دی فرزانې،
څنګه کیسې ترورې؟
ته راشه لورې، پوښتنه درنه کوم.
سلام ترورې.
وعلیکم سلام
ترورې. ته رښتیا زموږ ښوونځي کې معلمه کیږې؟
هو غواړم، خو نه پوهېږم چې کله به وشي. فرزانې لورې، اداره چیرته ده؟ مدیره صاحبه مو شته؟
شته نفیسې ترورې، کاشکې زموږ ښوونکي شي.
جار دي شم، ما تر اوسه خبرې لا نه دي کړې، او ته غواړې چې ستاسو معلمه واوسم؟
ترورې، هغه ده زموږ د مکتب مدیره.
ښه، خیر یوسې، ور به شو.
سمه ده، درځه ترورې، ته د ګلانو له شانه به ور شو. هغه ده، هغه مې درې ته ننوته.
سمه ده، خیر یوسې فرزانې، ښه شو چې ته راسره شوې.
ترورې، زه ځم کور ته، راباندې ناوخته کېږي.
هو هو لورې، ته لاړه شه، مور به دې وارخطا شي.
هغه مخامخ چې ناسته ده مدیره صاحبه ده، زه لاړم. د خدای په امان.
زه په مخه دې ښه. سلام مدیره صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم السلام، مهرباني راځه دلته په دغه چوکۍ کښېنه.
مدیره صاحب، زه نفیسه یم، په همدې کلي کې ژوند کوم. زامن مې په همدې مکتب کې درس وایي، عبدالله او محب الله.
ښه، ته د غوث الدین مېرمنې؟
هو مدیره صاحب، زه راغلی یم چې دلته معلمه شم.
څومره درس دې ویلی؟
تر دولسمه مې درس ویلی.
هر ښوونکي باید لږ تر لږه تر څوارلسمه درس ویلی وي.
وی، ما خو نه دی ویلی.
خو د دې دپاره چې ښځینه معلمې کمې دي، تا سره به موافقه وکړو.
شکر خدای.
خو دا ځانته شرایط لري.
شرایط څه دي؟
ته شهادتنامه لرې؟
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر د غوث الدین ملاتړ له نفسې څخه چې غواړي معلمه شي څومره ګټور دی؟
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د ښځو په یو مالی حق یعنی مهر خبرې کوو. دا چې مهر څه دی، د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي، ولې ځینې میرمنې له خپل دې مالی حق نه بې خبره دي، او ولې ځینې خلک خپلو میرمنو ته مهر نه ورکوي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو مہر د نکاح له شروط څخه ګڼل کیږي چې د نکاح په وخت کې ټاکل کیږي او میړه مکلف دی هغه خپل میرمنې ته ورکړي، یعنی د مہر غوښتلو او تعینولو حق د میرمنې دی او هر وخت چې زړه وغواړي له خاوند نه یې ترلاسه کولای شي. زمک په ټولنه کې ډیری وخت میرمنو ته مہر په سم ډول نه ورکول کیږي. یو اندازه پیسې چې د انجلۍ پلار یې په واده کې د هلک له کورنۍ نه اخلي او انجلۍ ته پکې هیڅ هم نه ورکول کیږي، دوی داسې فکر کوي چې دا د انجلۍ حق دی، خو په حقیقت کې دا پیسې د انجلۍ پلار په خپل جیب کې اچوي. یا ځینې کورنۍ داسې دود لري چې کله نوې ناوې کور ته راولي نو په هماغه وخت کې ورته وایي چې دا کوټه، ځمکه یا نور وسایل د دې ناوې شول، خو د وخت په تیریدو سره بیا دا خبره له یاده وځي او میرمنې په دې نه پوهیږي چې دوی ته د مهر په نوم یو څه ورکړل شوي وو. راځئ لومړی به له یو څو میرمنو نه واورو چې دوی ته خپل مهر ورکړل شوی دی او کنه.
دی ما خو یو شل کاله پینځه ویشت کاله دی واده شوی دی، بیاغه وخت که دا مهر رواج نه و خودی ما پلار مهر پا ما واخیسته، خدا سی وقت رواج نه و نوچین جلی تایال تورکا ول ول و پا منگ بانی ول ول و تویانه پا مای دیر زره مهر خیسته و ما تایرانه کلیقه وقت تو که خدا رواج نه و منگ هم نپییدو کنه دقا گرتی بیرسش ما مخپل اولاد پیرسه ولیش وی و اسم سال دی خبری خپل زندگی می پیولاندی با ولیش وی خو ماست که به ما مخپل مهر ونو خو اقا وقت تو که دا رواجو ننه و دقا شایان خوست دیمور پلار اق و منگ هم نپییدو
د دول اس کوله د نو واره پیسې واده کړم ولور یا خسته یا تیا زره پیسې او هغه وخت مهر نو بیا مې چر واستله دا زما د مزوی ولی د دې مهر ورکا بیا خسر مې ولی زما خنوس غن لرم زوی خان دغه کور مې دغه ټول شین مې دغه دغه ګور مې وسینو هسې په خط کې وخت نه دا لیکلای.
میرمن چې واده کیږي نجلۍ باید قمار ورکوسي، ولې په دې آینده لري، آینده کې ښه درد خوري. مګم زموږ د بعضې ښځو بیچارګان په دې رښتیا هم نه پوهیږي دا ښه خبر ده چې قمار هره نجلۍ ته ورکوسي. هو خبره یم له قمار د ما په قمار کې یو لک روپۍ ولې هو خوشحاله یم هو ولې نه یم راضي یم نو قمار داسې ده چې آینده ته په درد خوري.
مهر څه دی، د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي او په اسلام کې د مهر په اړه څه حکم دی؟ دینی عالم احسان الحق حنفي وایي مهر د ښځې قانوني حق دی چې د خاوند لخوا خپلې میرمنې ته ورکول کیږي او د نکاح له مهمو شرایطو څخه ګڼل کیږي.
د ښځې مهر د یو قانوني موضوع ده، تا د ښځې قانوني حق دی او د خاوند لخوا نه ورکولی کیږي. کله چې د دواړو په منځ نکاح بسته کیږي یو له شرایطو د نکاح نه د مهر تعین دی، لکه څنګه چې د طرفینو په منځ کې ایجاب او قبول دی همداسې د شاهدانو حضور دی. مهر یو له هغه مهمو شرایطو څخه ده چې باید تعین شي او میرمنې ته په خپل وخت د ضرورت باندې ورکړی شي. مهر د بل چا لخوا نه تحمیلېدلی نه شي. د دې حق ښځې په لاس کې ده، څه شی غواړي همغه باید ورکولی کیږي. او کله چې ښځه خپل رضایت د مهر مقدار باندې وښود نو د خاوند لخوا نه په جبري شکل هغه ورته ادا کیږي.
د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړی او دینی عالم ډاکټر عبدالرؤف هیروي په وینا د مهر کرامت په دې کې دی چې په دې سره ښځې ته ډیر ارزښت ورکول کیږي او د کورنۍ هیڅ یو غړی دا حق نه لري چې په دې مال کې شریک شي.
مهر در حقیقت یک مقدار پول یا
مهر په حقیقت کې هغه مقدار پیسې دي چې د خاوند لخوا میرمنې ته د عزت او کرامت په خاطر ورکول کیږي. مهر د ښځې خپل حق دی او د کورنۍ نور غړي لکه مور، پلار، خور، ورور او نور دا حق نه لري چې د میرمنې د مهر له پیسو نه ګټه واخلي، ځکه چې دا د میرمنې خالص حق دی. میرمن په مهر کې چې د دې خپل حق دی هر ډول تصرف کولی شي. مهر په حقیقت کې ډیر او کم مقدار لري. زموږ په قانون کې د امام ابو حنیفه د مذهب پر اساس دا خبره قبوله شوې چې له لسو شرعي درهمو باید کم نه وي. ځینې نور فقها د مهر په کموالي باور نه لري، یعنی وایي مهر باید نه ډیر زیات وي او نه ډیر کم، بلکې د ښځې او خاوند په ګډ تفاهم سره عملی شي. خو زموږ په مدني قانون کې هماغه د امام ابو حنیفه نظر تایید او لس شرعي درهم منل شوي دي.
په ډیرو سیمو کې میرمنې له خپل مالی حق یعنی مهر نه بې خبره دي او په دې نه پوهیږي چې مهر د دوی شرعي حق دی. د حقوقو پوهنځي استاده شهله فرید وایي دا چې د مهر ادا کول د نارینه مسؤلیت دی، نو زموږ په ټولنه کې تل دا کوښښ شوی چې ښځې له خپل دې حق نه بې خبره پاتې شي، او که له خپل دې مالي حق نه خبرې هم وي نو ځینې دودیز روایت دې باعث کیږي چې ښځې له خپل دې حق نه لاس په سر شي. استاد شهلا زیاتوي زموږ په ټولنه کې ناوړه دود دا دی چې کله میرمن له خپل خاوند نه د مهر غوښتنه وکړي نو خاوند داسې فکر کوي چې میرمن ترې طلاق اخلي، په داسې حال کې چې مهر د میرمنې حق دی او هر وخت یې غوښتنه کولی شي.
چون پرداخت مهر از مکلفیت های مرد است.
د مهر ورکول د نارینه و مسئولیت دی، نو ځکه از موږ په ټولنه کې تل کوښښ شوی چې ښځو ته د مهر اهمیت کم وښودل شي. مثلا میرمنې ته وایي که په خاوند لوړ مهر ږدې نو کیدای شي له دنیا نه داینداره لاړه شي، نو ځکه میرمنې په دې برخه کې هیڅ پوهاوی نه لري. او هغه میرمنې چې څه ناڅه پوهاوی لري هغوی د ناوړه دود او دستور تر تاثیر لاندې راځي، نو ځکه خپل مهر نه غواړي. خو په نارینه دا یو داین دی چې د خپل میرمنې مهر باید ورکړي. کله چې یو سړی وفات کیږي او د خپل ښځې مهر یې نوی ورکړی، نو وارثین مجبور دي چې لومړی د ښځې مهر ورکړي او بیا یې مال ترکه کړي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې که یوه ښځه خپل مهر وغواړي سمدستي دا پوښتنه ترې کیږي، ولې طلاق اخلي چې مهر غواړي، په داسې حال کې چې مهر د نکاح صحت دی نه د طلاق.
در حالی که مهر از جمله صحت عقد نکاح است نه صحت طلاق.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com په ځینو سیمو کې داسې دود هم دی چې میرمنې ته په مهر کې ځای یا د کور وسایل ورکوي. مثلا میرمنې ته په کور کې یو اتاق یا کوټه ورکوي، یا هم ظرف و فرش یا نور وسایل. کله چې ناوې د خاوند کور ته راولي نو ورته وایي د پلانې په مهر کې دا کوټه یا د کور نور وسایل ورکړل شول. خو پوښتنه دا ده چې په مهر کې باید یوازې نغدې پیسې وي که د کور نور وسایل هم په مهر کې حسابېدلی شي؟ ښاغلی حنفي او استاد شهلا فرید زیاتوي
هېڅ څوک دا حق نه لري چې ښځې ته په مهر کې کوټه ورکړي. که ښځه وغواړي په خپله نو ډېر ښه، خو مسئله دلته دا ده چې کوم خلک په زنانو ته په مهر کې کوټه لیکي، فرش ورته لیکي، ظروف ورته لیکي، دا اصلا له ښځې سره یو قسم خیانت دی او هغې ته دوکه ورکول دي. ځکه د ښځې مسکن، د ښځې لباس، د ښځې رزق، د ښځې تداوي، د ښځې مصارف، دا د خاوند مسؤلیت او مکلفیت دی. ښځې ته په مهر کې کوټه ورکول او د هغې رضایت نشته، دا زموږ زنانه چې داسې ناستې دي او غږ نه کوي، دلته یو رواج جوړ شوی دی. په نغري کې او په خوا په غوا کې لکۍ او په پټي کې داسې ځمکه ورته وښیي چې له سره یې وجود نه وي. کنه ښځه بیا آینده هېڅ په دې خبره نه ده چې زما مهر شته او که نشته. ښځې ته باید نقدي مهر ورکړی شي، یا دا چې هغه په خپل رضایت په څه شي باندې وښیي، دا مهمه ده.
هیچ وقت مهر که تعیین میشه از مال مشا تعیین شده نمیتن.
مهر هیچ کلا مال او متا نشی کیدای. مثلا وای په دې کور کې دوه کوټې د ناوې او دای مهر شو، په داسې حال کې چې د هغه کور په میراث کې څو تنه شریک دي، او هغه مال چې د څو تنو په شریک وي هیڅ کلا مهر نشی کیدای. خو خبره دا ده چې هغه څه مهر وټاکل شي چې مشخص او معین وي، او هغه څه مهر کیدای شي چې میرمن په خپل تصرف پکې وکړای شي او ملکیت یې وګرځي.
چیز مهر شده میتونه که زوج خودش مالک از باشه.
ځینې وختونو کې چې ښځه او خاوند نور نشي کولای یو ځای ژوند وکړي او یو له بله بیل شي، بیله شوې میرمن که بل کار او روزګار ونه لري، د خپل مهر په پیسو چې د دې شرعي حق دی کولای شي خپل ژوند وکړي. خو شته داسې میرمنې چې له خپل دې روا حق څخه لا هم بې خبره او محرومې دي. د کابل اوسېدونکي لیلا وایي په مهر کې نغدې پیسې او یو اتاق و، خو کله چې له خاوند نه جدا شوه هېڅ هم ورنه کړل او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
سما قرار نه کړ،
زما مهر ماته جان کړل شو. زما مهر نغدي پیسې او یو کوټه و. په هغه وخت کې مې د خاوند په کور کې ژوند کاوه. دا جرأت مې ونه کړ چې له خاوند نه مې خپل مهر غوښتی وای. اوس چې له خاوند نه جلا شوی مهر یې را نه کړ، اوس ډېر اقتصادي ستونزې لرم.
مشکل اقتصادي دارم.
خو په هغه صورت کې چې که یوه میرمن د خولې یا تفریق غوښتنه کوي، نو بیا د مهر ادا کول د خاوند مسؤلیت دی او که نه؟ ښاغلی هیروي په دې اړه وایي.
خل مسئله است که
خل هغه مسئله ده چې میرمن له خاوند نه د طلاق غوښتنه کوي، او که میرمن دې ته آماده وي چې د مهر او یا له هغې نه زیاتې پیسې خپل خاوند ته ورکړي، کله چې خاوند دا پیسې قبول کړي نو موضوع حل ده او له میرمنې بیلیږي. خو تفریق هغه څه دي چې د عیب، ضرر یا غیابت په سبب رامنځته کیږي، خو په هغه صورت کې صحیح دی چې د ښځې شکایت درست وي. خو پوښتنه دا ده چې په تفریق کې د مهر موضوع څنګه ده؟ چې دلته د مهر موضوع د محکمې پریکړې پورې اړه لري، او هر هغه څه چې محکمه پریکړه وکړي هماغه صحیح دي.
در میګرده به حکم محکمه که محکمه چی قسم حکم میکنه؟
درنو اوریدونکو، هر هغه څه چې د الله تعالی له خوا خپل بندگانو ته ورکړل شوی دي او د دوی شرعي حق دی، باید په ښه ډول ادا کړو. او هغه څه چې الله تعالی امر کړی د ټولنې له خپل سره دودونو سره یو ځای نه کړو، ځکه چې په دې سره به مو هم د الله جل جلاله له احکامو سرغړونه کړې وي، او هم به مو د یو انسان په حقونو تیری کړی وي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه.